دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، جنوبی پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو لومړی خبرونه ویاند بوریوال کاکړ. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه پای ته رسیدلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل دی، او د کیمیایي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیایي وسلې له منځه وړل شوې دي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بیګا له شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخابي هلې ځلې نسي کولای. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان نن مشال راډیو ته وویل چې د 1,60,000 چوکیو لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پېښور د ډیپټي کمیشنر ویاند فیروز شاه نن مشال راډیو ته وویل چې په پېښور کې 4,500 انتخابي مرکزونه حساس ګرځول شوي.
د 1,40,000 دفعې آماده په عملي کولو پر هوایی ډزو پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. 4,500 پولینګ سټېشن دي. په دې کې شاوخوا 4,500 پولینګ سټېشن حساس دي.
په خیبر پښتونخوا کې سبا بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. د خبره تیر ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون مشال راډیو ته وکړه. دی وویل
It is absolutely shameful.
دا وایي دا ډېره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر دې برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو 1,40,000 پېښې ثبت کړې دي.
د پنجشنبې یا زیارت پر سهار د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 9 کسان په دار وځړول. په دوی کې 3 هغه بلوڅان هم شامل ول چې په 1998 کال کې ورته د پاکستانی الوتکې تښتولو په تور د مرګ سزا اورول شوی و. د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون زیاته کړه چې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د مرګ سزا د سیاسي مخالفانو د خاموش کولو لپاره کارول شوې ده. د نوموړي د څرګندونو په اړه لا پاکستاني حکومت څه نه دی ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. دا خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړه. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلند بند کړي.
دا وخت بالکل سخت گرمی دا دوبری سخت نقصان دی د زمیدارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دی هغه په مځکه کې دغه صفات دي. او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کرکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل وفاقي حکومت د بجلی په مسله کې له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي. خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو ادارې مشر بلی غوزمان مشال راډیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې د په وینا کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. هند، چین او روس د افغانستان پر حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو پر راتلونکي خبرې کړې دي. د هندي رسنیو د رپور پر اساس پر دې مسلو پرون په نوې ډیلی کې د درو هیوادونو د ملي امنیت مرستیالان سلاکارانو سره خبرې وکړې. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د رپورټ له مخې د هند د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو په اړه نظرونه سره شریک کړل. دوی هوکړه وکړه چې له یو بل سره به په دې درې اړخیزه چوکاټ کې په دې نیت تماسونو ته دوام ورکوي چې سیمې ته سوله او ثبات راسي. دا پر دې موضوع د درو هیوادونو دوهمه غونډه ده. لومړۍ غونډه د 2014 کال په جنوري کې د چین په پلازمینه پیکینګ کې شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون په کویت کې د دې هیواد د وزیر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. صلاح الدین ربانی د اسلامي کانفرنس موسسې د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویت ته تللی دی. نوموړی د دې غونډې تر څنګ له خپل کویتي سیال شیخ سبا خالد الحماد السبا سره هم غږېدلی. د کویت د رسمي خبري اژانس د رپورټ له مخې د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه اړخیزه مسلو خبرې وکړي. ترکمنستان په خپل خاور کې د ملګرو ملتونو تر څارنه لاندې د افغانستان د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. ترکمنستان وایي د افغانستان د مسلې د حل کولو لپاره د نوي سیاسي او ډیپلوماټیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې ته تیار دی. دا خبره د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف تیره ورځ د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې لپاره د افغانستان د ولسمشر له ځانګړي استازي شاکر کارګر سره په کتنه کې وکړه. شاکر کارګر هیله څرګنده کړه چې د ترکمنستان د ولسمشر وړاندیز به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګېدو او شخړې حل سره مرسته وکړي. په عراق کې د پنجشنبه په ورځ ناوخته دوه موټر بمي چاودنو لږ تر لږه لس تنه وژلې. د پولیسو او صحت څانګې چارواکو د دې پخلی کړی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 28 کسان ژوبل سوي هم دي. دوی وایي دا چاودنې د دوو ډیرو مهمو هوټلونو په خوا کې سوي دي. لومړۍ چاودنه د بیبیلون په نامه لوړې کچې هوټل سره نږدې سوي ده. دا هوټل په دې وروستیو کې د تکریس سیند پر غاړه جوړ سوی. دویمه چاودنه یو څو منټه وروسته په داسې سیمه کې سوی ده چې شیرټن هوټل او یو بل داسې کلب ته نږدې ده چې زیاتره د پنجشنبه په ورځ ناوخته ډیر خلک پکې راغونډېږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا. نمشال رادیو د اوس موږ غږ په منځنۍ چپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي د سوانیو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په دار ځړونې دې ودروي.
It is absolutely shameful. 140 executions in Pakistan.
د جنوبی پختونخوا کاروندګران وایي د بجلی نشټوالي له کبله فصلونه په وچېدو دي.
په څلور ګنټې کې موږ ته څلور ګنټې بجلی راکوي. د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي نور هیڅ هیله نه لري چې حکومت به یې کلیو کورونو ته ستانه کړي.
واپس کوي مې نه واپس کول یې موږ امید نشته. که چېرې واپس کولی خو مېشته به برېد وسالي وایي کول به وسالي میاشت به وسالي وایي.
خبرونه کې سندري هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. په خیبر پختونخوا کې د سبانیو بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپینونه بیګا د شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولی. هلته انتخاباتي کمیشن د ووټ ورکولو مرکزونو ته د انتخاباتي موادو رسولو بهیر پیل کړی دی چې نن ماښام شاوخوا 15 بجې به یې مرکزونو ته د رسولو عمل پیل کړي. امنیتي چارواکي وایي زخت امنیتي تدابیر یې نیولي دي. د انتخاباتو لپاره په پېښور کې د پولیسو تر څنګ د نورو امنیتي ادارو سرتیري هم ځای پر ځای کړل شوي دي. د سبانیو بلدیاتي انتخاباتو شاوخوا یو څلوېښت زره څوکیو لپاره شاوخوا 15 اتیا زره نوماندان ولاړ دي. پر دې موضوع تفصیل غلام غوث راکوي.
د لړکی د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکی محمد سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی نمائندګانو د صد پاسه یو سلویخ زره څوکو لپاره د خواوشه 15000 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده.
انتخابي مهم باندې مزید پابندی ده. جلسې جلوسونه بنوي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره شاوخوا یو سلویخ زره څوکۍ دي. تر اوسه چې لمر سره امیدوارانو نمونه ثبت کړی دي نو هغه کم وبېش
سهیل خان زیاتوي چې د خیبر پختونخوا په هر ضلع کې د ووټونو د پرچو او نورو انتخابي موادو د ویشلو لپاره ټاکل شوي مرکزونه جوړ کړي شوي دي او نن ماښام 15 بجې به دغه انتخابي مواد او انتخابی عمله د ووټ اچولو مرکزونو په لور روانيږي. خیبر پښتونخوا کې د مئی د دیرشمې د بلدیاتي ټاکنو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او تر ټولو زیات امنیت په پېښور کې تر سترګو کیږي. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په 969 پولینګ سټېشنو کې 4500 حساس ګرځول شوي دي.
د 1340 دفعې اماده په عملي کولو پر هوایی ډزو پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. د دې علاوه موږ 4600 پولیس اهلکار تعینات کړي دي. 4500 پولینګ سټېشن دي چې پکې 2800 پولینګ بوتس دي. 2000 د پولینګ عمله ده چې پکې 2000 سړي او نورې ښځې دي. په دې کې شاوخوا 4500 پولینګ سټېشنې حساسې دي.
د سبانی انتخاباتو لپاره د انتخابي عملې نه علاوه د نن نه تر اتوار پورې سرکاري چوټیانې هم اعلان شوې دي. خو د ریسکیو 1122 ترجمان بلال احمد پیزي مشال ریډیو ته وویل چې د دې درې ورځو لپاره به د هغوی د ادارې کارکوونکي رخصتي نه کوي او د څه قسمه بدې پیښې په صورت کې به د ژغورنې د عملیاتو لپاره چمتو ولاړ.
په دې ورځو کې به د پېښور او مردان د ریسکیو 1122 دفترونه خلاص وي. په پېښور کې به 24 ګنټې کار کوو. همداسې به په مردان کې هم کار روان وي.
د ووټ اچولو مرکزونو ته د انتخابي موادو او انتخابي عملې د رسولو لپاره ګڼ شمېر د عام ترانسپورت ګاډي هم حکومت په انتخابي هلو ځلو لګولي دي چې له وجې عام وګړي په تګ راتګ کې د ګاډو د نشوالي د ستونزې سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا واکمن ائتلاف ګوند جماعت اسلامي په بلنه د بلدیاتي انتخاباتو په اړه ټولګوندیزه غونډه شوې چې پکې ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ووټونو ورکولو او حساسو مرکزونو امنیت لپاره د اقدامات وکړي. په غونډه کې د جمعیت علماء اسلام فی، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو ګډون وکړ. د مې پر 13 یعنی سبا کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د تیرې ورځې ټولګوندیزې حال شبیر احمد جان راکوي.
غونډه کې د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، فعال رحمان ډلې، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې غړو ګډون وکړلو. غونډه کې ګډون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې په ډېرو حساسو پولینګ سټېشنو باندې ټینګ امنیت باوري کړي. دې نه علاوه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې په پولینګ سټېشنو د کومو سرکاري افسرانو ډیوټیانې لګولې شوې دي هغې باندې په صوبه کې واکمن حکومتي غړي اثر انداز کېږي نه. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند جماعت اسلامي د خور ضلعی امیر او پخوانی د قامی اسمبلی غړی صابر حسین اوان چې دا غونډه مشورې کوله مشال لیډو ته زیاته کړه.
کوم استادانو ډیپټین لګیدلې دي، کوم افسر ډیپټین لګیدلې دي، هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پرېشر ده چې پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده. موږ چې غړي دي بالکل غیر جانبدار کردار ادا کوي. زمونږ خدشه ده چې کوم دی وي چې موږ رزلټ لږ ورځې بعد اناؤنس کوو. څنګه چې مخکې به دا غیر حتمي نتایج اعلان کړو دغه سې ټولو دلته موقع باندې شي بعد کې چې کوم طریقار پخوانی رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي.
هم په دا غونډه کې برخه اخیستونکي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د پېښور مشر مولانا خیرالبشر ویل چې د پښتنو د روایتو د خیال وساتل شي او د زنانو په پولینګ سټېشنو د نارینه مکمل بندیز ولګول شي او د دې پولینګ سټېشنونو هم د یو بل نه جدا جدا کړي.
پېښور دردمخیل سره یا مومندو سره نو په دې ډېر زیات حساس دي. نو په دې اعلامیه کې موږ د خبرو کړل حکومت په دې باندې توجه ورکړي او د دې لپاره د سپیشل یو سکیورټي پلان تیار کړي ځکه چې دا ډېر حساس دي او حالات هم داسې دي. نو لہذا په دې کې کوشش دا پکار دی چې کوم امیدواران دي هغه تم سکیورټي پر هم شي او کوم پولیس سټېشن دي او پبلک دي عوام دي پاره کې هغه تم سکیورټي پر هم شي.
د پامل د چغونډې ورستو په ګډه باندې یو اعلامیه جاری کړ شو چې په ټولو ګوندونو غړو لاسلیک وکړو او په دې سلا شو چې ټولو صوبه کې به زنانه د ووټ اچول لپاره مکمل تحفظ او ازادي وي او چرته به هم د زنانه په ووټ اچولو باندې بندیز نه قبلوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د مشال رادیو د نننۍ ورځې د اونیزو خبرونو حال مو واورید. په دغه اعلان کې نو دغه خبرونه که تاسو اوریدل غواړئ نو مشال رادیو سره اوسئ. په راتلونکي غړی کې درته روښانه مستقبل خبرونه درخبرو. اوریدونکو د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې وو کسانو ته د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل ګرځولی دی او پر حکومت یې غږ کړی دی چې په سمدستي توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. دا خبره تېره ورځ د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطاني نون مشال راډیو ته وکړه. د پنجشنبې یا زیارت پر سهار په دار په جړول شوي وو کسانو کې درې بلوڅان هم شامل ول چې د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے الوتکې تختولو په تور ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطاني نون وویل دا شرمناک عمل دی چې تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په غبرګون پاکستانی حکومت د وژنو عمل پیل کړ. دا وایي دا ډېره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر د برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جړولو یا پانسي کولو یو سل څلوېښت پېښې ثبت کړې دي. سلطانی نونویل د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د مرګ پر وروستیو سزاګانو درې لوی اندېښنې لري. یوه دا چې په هغه هیواد کې تورن شوي کسان منصفانه مقدمو ته لاسرسی نه لري او پولیس اکثر د تشدد کولو له لارې له مشکوکه کسانو د جرمونو اعترافونه اخلي. دویم دا چې په پاکستان کې د مرګ په خونو کې ډېر داسې بندیان شته چې د مقدمې پر وخت یې عمر له اتلسو کلونو کم و. او بل دا چې حکومت خلک بې لارې کوي چې ګواکې د مرګ له سزاګانو سره د ترهګرۍ او نورو جنایتونو مخنیوی کېدی شي. د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان دولتي ټلویزیون وویل په پانسي شویو وو کسانو کې درې هغه بلوڅان ول چې په 1998 زیږیز کال کې د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے الوتکه تختولې وه او د هغې الوتکې پیلوټ ته یې ویلي ول چې الوتکه هند ته بوځي. د شاه سوار بلوڅ صابر رند او شبیر رند په نوم د دې درې کسانو د رحم غوښتنلیکونه یا اپیلونه رد کړل شوي ول. دې درې کسانو په 1998 زیږیز کال کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د اټومي وسلو ازموینې نه کوي. د سیاسي مخالفانو د وژنو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان پاکستان څانګې څېړونکي سلطاني نون وویل په پاکستان کې د جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ له وخته د مرګ سزا د سیاسي مخالفانو د غږ خاموشه کولو لپاره کارول شوې ده. دی ویل په بلوچستان کې له مودې راهیسې د بشري حقونو سرغړونې روانې دي. دا وایي یقینا په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې په تسلسل روانې دي. دا هغه صوبه ده چې پکې د بشري حقونو سرغړونې پټول کیږي او حکومت د دې سرغړونو د آزادانه پلټنو کولو عمل ډېر ګران کړی دی. د درې بلوچ سیاسي مخالفانو د پانسي کولو موضوع هم باید وپلټل شي. سلطانی نون پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې په سمدستي توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. په دې اړه مو په بیا بیا د پاکستان اطلاعاتو له وزیر پرویز رشید سره رابطه وکړه خو د هغه دریځ په معلومولو کې بریالي نه شو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان د پښتون مېشته سیمو کروندګران وایي د برېښنا یا بجلی کموالی زخت تاواني کړی دی. د دوی په وینا که د بجلی کمښت همداسې وو نو به یې نه یوازې ولاړ فصلونه غوڅ شي بلکې د نورو هغو د کرلو وخت به هم ورڅخه تیر شي. صوبایي حکومت وایي بجلی وفاقي محکمه ده او وفاق پر خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي. هلته د کوټې د برښنا ویش ادارې مشر وایي یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په ناقانونه توګه هم استعمالوي. بوریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې.
د بلوچستان د پښتني سیمې زمینداران وای یو پلوی د ګرمۍ له وجې فصلونه زیاتې اوبه غواړي او بل پلو د بجلی دومره کمی ده چې په نه حساب ده. دوی وای کچیرې د بجلی حالت همداسې وو نو د دوی به کرلي ټول فصلونه تباه سي. یو زمیندار حاجی عصمت الله کودیزی وای یو بل زمیندار داود خان علیزی وای په کار د چی د زمیندارو مشران د دوی ژغ د پاکستان تر حکومت ورسوي.
په څلور ګنټې کې موږ ته څلور ګنټې بجلی راکړي او په هغه کې نو بیا دا رنګم وي چې کله باد یې خراب کړي کله یو ځای تار پرې سي بیا نو ګسر دوه ګنټې کله یوه ګنټه په یو فصل هم نه رسېږي. موږ ته شانس دی هغه ټول وچ نور خو نو نه دکانداري سته زموږ او نه ملازمتونه سته بس دغه یې وزر یې موږ د زمینداري
د زمیندارانو په استازیتوب مې د حاجي عصمت الله کودیزي او داود خان علیزي خبرې د بلوچستان د زمیندارانو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی مخې ته کښې شوې. هغه وویل د زمیندارانو شکایت بالکل پر ځای دی.
دا وخت بالکل سخته ګرمي ده. سبزیانې چې دي هغه تقریبا شپږم ورځ اوبه غواړي او باغات چې دي هغه لسم او اتم اوبه غواړي. لیکن دومرې سخت نقصان دی د زمیندارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونې را وړي دي هغه په مځکه کښې دغسې پاتې دي او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کرکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
عبدالرحمن بازی وویل په کار ده چې د پاکستان وفاقي محکمه و بلوچستان ته لږ تر لږه اته ګنټې بجلی ورکړي.
زموږ زمیندار په دې سخته ګرمۍ کښې حیران دي چې غریب خپل یو دغه وکړي که دا هرتالونه او جلسونه وکړي. زه د وفاق ته ډېر سخته مطالبه کوم چې په کار دي چې زموږ صوبې ته کم سه کم اته سوه میګاواټه بجلی ورکړي نو بیا موږ ته اته ګنټې بجلی برابرېدلی شي.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ له صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د بجلی د کمی پوره کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. نو هغه وویل
موږ د واکدار سره دا معاهده کړې ده چې موږ به دوی ته سبسیډي ورکوو د عربونو روپیو د دې دپاره چې دوی به زمیندار ته کم از کم اته ګنټې بجلی ورکړي. د هغه باوجود دی زموږ صوبې کښې و زمیندارانو ته و کورنۍ استعمال لپاره څلور ګنټې لا هم نه ورکړي. ځای پر ځای پنځه ګنټې ورکړي، چا ته دوې ګنټې ورکړي. موږ په دې کښې تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې واپدا پر لار موځو.
ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل بجلی وفاقي محکمه ده او وفاقي حکومت له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي.
موږ دا خبره منو چې زموږ د صوبایي حکومت وس نه پر باندې خرڅېږي. دوی راسره کښېني بشمول د وفاقي وزیر بشمول د چیف اګزیکټیو کوم د کسکو دی زموږ د صوبې خو عمل نه پرې کوي. موږ مخکې لا ورسره کښېنستلو د دې سره اوس بیا ورسره کښېنو.
دا ټول شکایتونه چې مې کله په بلوچستان کښې د بجلی د ویشلو د محکمې مشر بلی غزمان ته وړاندې کړل نو هغه وویل یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي.
زمیندارانو په غیر قانوني توګه د یو پر ځای درې درې څلور څلور د پنځوس یا شپېته هارس پاور موټرونه لګولي دي. د دې له وجې د دوی بجلی په خپله کمیږي. چې موږ څومره بجلی ورکوو هغه کمیږي. زمینداران باید د درو څلورو پر ځای یو موټر ولګوي نو بجلی به په خپله سمه شي.
بلی غزمان وویل موږ اوس مهال پر دوو لاینونو کار کوو او دا به د 2016 کال تر جون میاشتې سر ته ورسېږي او له هغه وروسته به بلوچستان د 1500 میګاواټه بجلی ترلاسه کولو وس ولري. د بلوچستان زیاتره پښتني سیمې د خیبر پښتونخوا غوندې ډک سیندونه نه لري بلکې د کروندو لپاره خلک اوبه د بجلی په وسیله لمځکې راباسي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
غوغول تا ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردن کو دامو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ چپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اوري. زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. او اوس مو درته حال راوړی د شمالي وزیرستان د کډوالو. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي داسې هیڅ هیله نه لري چې حکومت به دوی خپلو کورونو ته ستانه کړي. د کډوالو مشرانو تېره ورځ د پېښور په پریس کلب کې له پاکستاني پوځه غوښتنه وکړه چې نور دې د میرامشاه او میرعلي بازارونه نه ورانوي. له دې کډوالو سره د مشال راډیو خبریال خالد خان خبرې کړې دي.
ایسا علم نشتا چې میشتا یا سب پراگرس لور یہ پاس کڑا نہ میشتا یا قانون نہ پاس کڑا پاس واپس کوي مینا واپس کول یې میږ امید نشتا چېر څرنګه مې واپس کړو. که چېرې واپس کولی خو میشتا به برید وشالی وای کول به وشالی وای میاشت به وشالی وای خو میشتا خو واپس کولی څه ایسا امید مې نشتا. لور مې پرېږدي نه حکومت دا خیال نشتا چې وزیرستان دا وزیرستانیون دا وزیرستان ته لور شي.
امونم سلیمان دا در پخیل دا وړ مونږ مارکیټونه دي په میران شاه کې او میرلی ولا دا ټول د مونږ عزیزانو مارکیټینه دي کنه. مارکیټ خو بیا جوړ شي، حکومت په امداد ورسره وکړي، لاک دوا لاکه په دکان باندې درې لاکه سالور لاګي وبشي، خو په هغه کې د کروڑو روپۍ سامان پروت ده. حکومت ته مونږ بر زور اپیل کوو چې نوره چې دا څومره کړي دا خو کړي دي، نور دا دا کار بند کی.
زمانو عبد الحمید خان وزیر شمالی وزیرستان گوان غر کری زما تعلق پہ نو کور خو ته ته سوی متلی کړه دی چې جہال چا تخپل وطن کشمیر دی کنه. نو مطلب هر سره دا وړي چې مطلب دلتا بدی کم کورونو کې مطلب دوی ملک یا دی بل ناغه مطلب چې وړ بچی ته وای چې یاره زما مطلب تخپل لکم خرو دنه کنه. نو مو خدا دا مطلب چې ټوټلی وزیرستان به تقریبا په دغه میا لیکه دا دخل کو ایون هغه خلکو مدلاغه سامان دونا دکانونه مارکیټونه جیدونه تاسو تاسو ته پد چا تقریبا ټوټلی پاتې دي کنه.
زمانم احمد جان دی او مونږه دا غواړو چې زمونږ خپل علاقې ته واپس شو، زمونږ کورونه آباد شي، زمونږ بازارونه آباد شي، زمونږ تعلیمی ادارې آباد شي او مونږ هلته خپل په امن سره زندگی تیر کړو.
د شمالي وزیرستان د کډوالو خبرې مو اورېدې. د دوی غوښتنه دا وه چې دوی د ژر تر ژر حکومت ورته داسې یو پلان کړنلاره اعلان کړي چې دوی ژر تر ژر خپلو سیمو ته واستول شي. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې تېره ورځ د پاکستان حکومت یو ټولګوندیزه غونډه وکړه او په هغې کې دا پرېکړه وشوه چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي ګوندونو په وینا باندې دغه پرېکړه وشوه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار د تعمیرولو د جوړولو لومړی پړاو به لغربی خوا یعنی خیبر پختونخوا او بلوچستان پیلیږي او هلته به بشپړه کیږي. پښتنه دا چې آی نواز شریف تر اعلان وروسته د اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د ملتپال سیاسي ګوندونو اندېښنې لمنځه تللې دي او کڅنګه د دې ګوند د عوامي نشل ګوند یو مشر افراسیاب خټک د تیر ورځې په ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کړی و او له ده سره د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده. له نوموړي په سر کې پوښتل شوی چې د کانفرنس وروسته چې وزیر اعظم کومې خبرې وکړې، آیا د دوی ګوند ورسره اتفاق کوي او که څنګه؟
یعنی ټولې پارټۍ چونکې په اتفاق نظر وي، اپوزیشن پارټۍ عوامي نشل پارټۍ په سر کې وه چا چې آل پارټیز کانفرنسونه کړي وو، جلسې جلوسونه یې کړي وو او نورې اپوزیشن پارټۍ هم ورسره ملګرې شوې او حکومت په دې مجبور شو. نن سهار پورې حکومت دا خبره نه منلې، مګر دا چې په کانفرنس کې شروع شو او ټولو ګوندونو خبرې وکړې نو اخر نتیجه دا راووته چې همدغه مغربي سړک چې دی دا بنیادي سړک وي، د پاس چاینا اکنامیک کاریډور یا اقتصادي راهداري چې ده په دې بنیادي سړک وو. دغه په کوم دي ډیر اسماعیل خان نه ژوب ته او په مخ کې داسې کوټې بیا دا سړک وي، په دې باندې اتفاق پرې نظر وشو.
او خټک سپری ان استا سو سکه مه اندیشنه وی هغه ختم شوی کنو او سمستا
نو د سړک لارې په حق له خبره ختم شو پوره شو، ځکه چې دا خبره اومن راشو او د دې لپاره د اعلان مو کوچ دی بجټ کې بو پیسې کیش دي او د دسمبر 2014 پورې د سړک تکمیلېږي. نو دا د دې پر خدا مسله شو د سنتونو لپاره هم د یو کمیټي اعلان شو د ټولو پاتو پارلماني یو چې هغه زمونږ پارټي نمائندګي وي نور پارټي نمائندګي وي، نو چې هغه یو نمائنده کمیټي وي نو هغه کې به هم امید دی چې زمونږ د صوبو ګټې د پښتونخوا د فاتحه د بلوچستان ګټې چې دي هغه په نظر کې نیول کیږي. ځکه چې
او راځي چې اوس هم د اکبر حسین په غږ سندر واورو.
अशकान फरियादों न कभी अशकान फरियादों न कभी लुक फुकसी दर्दों न कभी लुक फुकसी दर्दों न कभी अशकान फरियादों न कभी है अशकान फरियादों न कभी خوشی درد نہ کبھی درد خوشی درد نہ کبھی گرم بنویا سوک پوینا جاڑی گرم بنوی سوک پوینا جاڑی گرم بنوی زور پریا کبھی دردو نہ کبھی آشکان پر یادو نہ کبھی ہے آشکان پر یادو
اکبر حسین استاد خو د عاشقانو له فریادونو خبر کړی. بوروال کاکر سټوډیو ته راغلی دی لده د دې مهال د خبرونو لنډی زور.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بېګا له شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نسي کولی. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان مشال رډیو ته وویل چې د 140,000 چوکیو لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سبا انتخابات ترسره کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړ توګه شرمناک عمل دی. د خبره تېره ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال ریډیو ته وکړه. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. دا خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړه. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلند بند کړي. خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو ادارې مشر بلی غزمان مشال راډیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې د ده په وینا کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. هند، چین او روس د افغانستان پر حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو پر راتلونکي خبرې کړې دي. د هندي رسنیو د رپورټونو پر اساس پر دې مسلو پرون په نوي ډیلی کې د درې هیوادونو د ملي امنیت مرستیالانو سلاکارانو سره خبرې وکړې. د انډین ایکسپریس او رسپانې د یو رپورټ له مخې د هند د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو په اړه نظرونه سره شریک کړل. او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. د دې سازمان مشر احمد ازموجو دا لاسته راوړنه د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د ویل له دې ښکاري چې موږ په نړۍ کې د ټولو کیمیاوي وسلو تباه کولو پر لور په ښه توګه روان یو.
د خبرونو لنډیز مله مشال راډیو واورېده. ویاند و بوریوال کاکړ ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ روس پانا خپل اداری کې وای ملک کی د امنیت لپاره د وفاقي حکومت لخوا اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د ذکر ور د ترهګری پر ضد روان اپریشن نور توندول او په قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد باوري کول دي. د اداری په وینا تر سوچې د ترهګری د خاتمه لپاره د اخیری حد د خبرې تعلق ته نو د حکومت په وینا چې نه یوازې به د ترهګرو پر ضد په قبایلی سیمو کې بلکې په نورو علاقو کې به اهم عملیات کولای شي. اداری زیاتوي د دې سره سربا سیکورٹی نافذ کون کو ادارو او حکومت لپاره خارجی صورتحال هم نظر ساتل پکار وی زکه چې د رستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې هندستان په پاکستان کې په ریاستي کچ ترهګری کوي. دریا اخري کې لیکي بل پلو د ترهګری پر ضد د قومي تګلارې لړکی په سستۍ هم ګوتی راپورته شوې دي. نو پکار دي چې دا هم په نظر کې وساتل شي او کومې فیصلې چې حکومت او پوسټ په ګډه سره کړې دي باید چې هغه عملي کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورسپانه خپل ادریه په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیکلي او وایي چې په پاک چین اقتصادي راهداري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دویم ټولګوندي غونډه وشوه. د دې نوړاندې شوې غونډه د کراچۍ پیښې لقبل نیمګړی پاتې شوې و. خو پرونی غونډه کې په ذکر شوې منسوبې تفصیلي خبرې وشوې او پارلماني مشرانو خپلې ګیلې او اندېښنې د حکومت په وړاندې کېښوې. ادریه مخکې لیکي چې حکومت د دوی ګیلو ته پام وکړو او د اقتصادي راهداري منسوبه په سلا مشورې سره جوړولو باندې اتفاق شو، کومه چې ډیره ښه خبره ده او د دې سره سره به ملک د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. دریا اخري کې وایي چې د دې اتفاقرۍ سره به چین ته هم یو پیغام لاړ شي چې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه د دې منصوبې په حق کې دي او غواړي چې پاکستان کې د چین په مرسته دا منصوبه سرته ورسي. خو د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د دې منسوبې ټول ملک ته یو شان فائدہ ورسی او په خاص توګه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې ځکه چې د ترهګرۍ د لاسا دې سیمو او د دې خلکو ته لوی زیان رسیدلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز لیکلی په پاکستان کې چارواکو د اگزیکټ په نوم د یو شرکت یا کمپنۍ مشر تر هغه وروسته نیولی چې د اگزیکټ له مرکزی دفتر سره نږدې له یوې ودانۍ پلټونکو ګڼې جالی ډیګریانې یا شهادتنامې یا بری لیکونه ترلاسه کړل. بلخوا امریکایي فارن پالیسی مجله وایي په پاکستان کې سخت دریځي په زیاتېدو ده چې له کبله پر مذهبي لږکیو یا اقلیتونو وسلوال بریدونه هم زیات شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپله دې لیکنه کې وایي د شورو په ورځ د پاکستانی تحقیقاتي ادارې اف آی ای له اړخه د اگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیول د دې کمپنۍ لپاره یوه لویه جټکه ده ځکه چې نوموړي دا ادعا کوله چې د کمپیوټر پروګرامونو په کاروبار کې یې کمپنۍ د پاکستان تر ټولو وړاندې ده او دا راز په نږدې راتلونکي کې یې د بول په نامه د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی و چې د دې کمپنۍ د چارواکو په وینا د هیواد تر ټولو لوی چینل به وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا ټوله سلسله د دې ورځپاڼې د یو خبر خپرېدو په نتیجه کې شروع شوې ده. په دغه خبر کې ویل شوی وو چې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د لارې د پاکستان اگزیکټ نومې کمپنۍ ډېره لویه دوکه کوي او د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو کې یې خلکو نه پیسې اخیستي او جعلي سندونه یې ورکړي دي. د هغې نه پس شعیب شیخ ډېره هڅه وکړه چې د ځان او کمپنۍ دفاع وکړي خو بریالی نه شو او د تحقیقاتو پر مهال یې د غلیو یو شمیر ثبوتونه هم مخې ته راغلل. ورځپاڼه د کارپوهانو لخوا وایي کېدای شي چې جعلي سندونه او نور دستاویزات د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو امنیت هم د خطر سره مخ کړي. دا راز کوم خلک چې په ناخبرۍ کې د یادې کمپنۍ کوم تیار شوی پروګرام استعمالوي نو ممکنه ده چې هغوی هم د مشکلاتو ښکار شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د اقلیتونو خلاف په روان کال کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې په لاهور کې د عیسایانو په دوو کلیساوو وسلوال بریدونه، په کراچۍ کې د احمدیانو هدفي وجنې او د سند صوبې په شکارپور کې په شیعهګانو بریدونه د یادونې وړ دي. د شکارپور پیښه چې ځانمرګي برید وو پکې یو شپېته شیعهګان وژل شوي وو. مجله زیاتوي چې پاکستان کې زیاتره بدامنی د فرقیزو پیښو په نتیجه کې مخې ته راځي او که څه هم حکومت یې د مخنیوي لپاره د وسلوالو خلاف عملیات کوي خو په کار دي چې د دې ترڅنګه د خلکو د فکر بدلولو لپاره هم هلې ځلې وشي، یعنی تر څو چې د بیلابیلو فرقو په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی نه وي تر هغې د وسلوالو خاتمه ممکنه نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکو او یو شمېر سیړونکو شنونکو په بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو تر شا د پاکستان لاس دی. که څه هم پاکستانی حکومت دا تورونه رد کړي دي خو پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې فعالې وسلوالې ډلې د پاکستان تر واک یا زیات نفوذ لاندې دي او که څنګه؟ د مشال رادیو خبریال مجید باور د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې.
پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې په افغانستان کې به د امن په لړ کې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خوخه د هرې پروژې ملاتړ کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هفتواری خبری غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبره تکرار کړه.
موږ ژمن یو چې افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړي کړو او زمونږ مشرانو مخکې همدا ویلي دي چې په افغانستان کې امن نه یوازې د افغان ولس په ګټه دی بلکې د پاکستانی ولس سره سره په نړۍ کې د امن ثبات لپاره هم ګټور دی.
خو پوښتنه دا ده چې دا مهال په افغانستان کې کومې وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه کوي، په هغوی پاکستان څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي
پاکستانی حکومت خپله دا خبره کړې وه چې د دوی رابطې دي د افغانستان طالبانو سره او دوی ویل چې استخباراتي ادارو دا کار دی چې هغې د هر چا سره رابطې وساتي او دا په صحیح وخت باندې استعمال کړي. نو دې خبرې په وجه باندې هم دا شک کېږي چې د پاکستان د ادارو ډېرې نږدې او کلکې او زړې رابطې دي. خو دا اوس د پاکستان حکومت یو امتحان شروع دی. افغانستان حکومت خو دا وایي چې نه، دا بالکل د پاکستان په کابو کې دي. پاکستان چې څو غواړي نو کېدی شي.
دا مهال په افغانستان کې د افغان طالبانو ترڅنګ یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم وسلواله مبارزه پر مخ وړي. آیا له افغان طالبانو نه پرته پاکستان په نورو وسلوالو ډلو هم دومره اثر لري چې په افغانستان کې یې د امن په مخه وسلو اېښودو ته مجبور کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي،
پاکستان کی بھی ہمارے وسلوالی تھا، افغانستان کی بھی پتھول کی پاکستان کنٹرول نہ دے گی، ہم شورائی کوئٹہ باندھی اور پاکستانی باندھی کنٹرول میں لے رہی پاکستان مسئلے اس عمر مسرانی ایسا ہی لوگ کہ پاکستان کی صداقت بھی تم رکھونے کی چاکانی تو وہ ایسے نہ کبال نہ ہو جائے۔
خو کارپور رحیم اللہ یوسف زی زیاتوی چې یوازې خبرې اترې د افغان شخړې د حل لپاره کافی نه دي، بلکې د په خبره افغان او پاکستانی حکومتونه باید د افغان امن لپاره یو جامع تګلاره ولري.
خلا افغانستان کې د افغانستان حکومت به فیصله کوي چې هغوی څنګه دا خبرې کول غواړي، هغوی به افغانستان طالبانو له څه ورکي، افغان طالبان به څه غواړي څه به نه غواړي. ټول خلک دا وایي د پاکستان نه والا چین پورې او د امریکې نه والا ایران پورې چې دغه روغه جوړه کېږي، پرېکړه کېږي، دغه مشري به افغانان کوي. خو د افغانستان حکومت ما په خیال مو تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم نه یا هغه میډیا کې راغلي وي. پاکستان هم داسې څه پلان نه دی ښودلی.
که څه هم دواړه هېوادونه د امن په لړ کې یو بل ته پیغامونه ورکوي، خو تر دا مهال څه عملي ګامونه نه دي تر سترګو شوي، او په دې نږدو کې د امن په لړ کې د ګاونډي او سیمه ییزو هېوادونو لخوا پورته کړل شوو اقداماتو نتیجې هم لا مخې ته نه دي راغلي.
د مجید بابر رپورټ موري ده. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان تر اعلانېدو وروسته که څه هم وسلوال بریدونه کم شوي، خو پر لږکیو یا اقلیتونو حملې زیاتې شوې دي. دا خبره فارن پالیسي مجلې په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو وروستي برید ته په اشاره لیکلې. مجله وایي د برید پړه پر یو وخت ډېرو ډلو قبول کړې. نجیب عامر د لیکنې له مهم برخو سره.
فارن پالیسی مجله لیکي کلونه کیږي چې په پاکستان کې پر اقلیتونو بریدونه ترسره کیږي. په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول له حملې نه پس پاکستانی چارواکو د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره جوړه کړه چې موخه یې په هیواد کې د ترهګرۍ د ریښو ختمول دي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې د وسلوالو بریدونو کې اوس بدلون راغلی. اوس د عامو بریدونو په ځای په لږکیو بریدونه ترسره کیږي. په مقاله کې د مئی په 13 نیټه په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د وسلوالو برید ته هم اشاره شوې ده چې په کې 45 کسان ووژل شول او 19 نور ژوبل شول. د راپورونو او عیني شاهدانو د معلوماتو له مخې شپږو تنو وسلوالو هغه بس په خپله ولکه کې واخیست چې ورکې د اسماعیلیا فرقې کسان سپاره وو، بیا یې بس ودرولو. د کم عمر ماشومان بیل کړل، نورو ته وویل چې سرونه ښکته واچوي او بیا یې پرې ناتاره ډزې وکړې او له برید وروسته له سیمې وتښتېدل. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان په تاریخ کې پر اسماعیلي لګکیانو تر ټولو ناوړه برید و. د دغې فرقې په اړه ویل کېږي چې د ملک وفادار، سوله خوښي، سیاسي منځنۍ طبقې سره تعلق لرونکي او اعلی تعلیم یافته کسان دي. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې پر اسماعیلیانو خال خال بریدونه ترسره شوي وو. په 2013 کال کې په کراچۍ کې په عائشه منزل کې په یو بمي برید کې د 24 کسان وژل شوي او 24 نور ژوبل شوي وو. په چترا او گلگت بلتستان کې هم پر دوی بریدونه شوي، خو د مئی د 13 نیټې په شان خونړۍ پېښې نه ویلیدل شوې. مجلل کې د برید نه پس یو شمېر وسلوالو ډلو د برید پړه قبول کړه. په دغو ډلو کې جند الله، تحریک طالبان پاکستان او داعش شامل دي. دا لومړی ځل دی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په پاکستان کې د داسې یوې لویې خونړۍ پېښې پړه قبول کړه. خو د مجلې په باور تصویر لا هم پوره روښانه نه دی چې برید اصلا کومې ډلې ترسره کړو، ځکه چې یوې ډلې هم د برید تر شا د لاس درلودلو شواهد نه دي وړاندې کړي. پولیس ادعا کوي چې د برید تر شا لاس لرونکي 4 کسان نیولې دي چې د دوی په وینا د القاعده تر تاثیر لاندې یوې ډلې سره تړاو لري. خو په دې لړ کې د سند د لومړي وزیر سید قائم علي شاه ادعا خبره نوره هم پیچلې کوي چې وای د برید تر شا د هندوستان استخباراتي اداره را لاس لري. فارن پالیسی وړاندې لیکي برید که هر چا کړی وي، خو موخه د پاکستان د ثبات خرابول او په نړیواله ټولنه کې د دغه هیواد یوازې کول دي.
له نجیب عامر مو د مقالې مهمې برخې اورېدلې. له پاکستان خبرېدونکې ورځپاڼې ډان په خپله اداره کې د هغه هیواد د ملي یکجهتۍ یا یووالي کونسل هغه پریکړه ستایلې چې په جمعتونو کې به د جمعې د ورځې خطبې څاري او هغه خطیبان چې کرکه خپروي پر ضد به اقدامات کوي. د دې ادارې مهمې برخې په دغه رپورټ کې اورو. له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبه ډان ورسپانوای په پاکستان کې مهم مذهبي سیاسي ګوندونه یا پر سخت دریځي غلي پاتې شوې دي او یې هم ور باندې ډیر نرم تنقید کړی دی. ورسپانه لیکي خای همدا لامل وی چې اوس مهال په پاکستان کې سخت دریځ ډلې د خپل مقاصد لپاره خلک ځان ته جذبوي. د سخت دریځ ډلو د فعالیتونو ضد چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه هر اقدام کوي باید ملاتړ وشي. همداسې اقدام د پاکستان ملي یکچهتۍ یا یووالي کونسل د نهې پر ورځ وکړ. دا شورا له یو شمېر مذهبي سیاسي ډلو جوړه ده او په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته پریکړه وکړه چې اوس به د هرې جمعې پر ورځ په جماعتونو کې خطبې او ویناګانې څاري او د هغو خطیبانو پر ضد به کار روایي کوي چې مذهبي یا فرقیزه کرکه خپروي. ډان ورځپاڼه وایي د ملي یکچهتۍ کونسل د دې پریکړې ملاتړ ځکه پکار دی چې دا شورا غواړي چې په پاکستان کې مذهبي او فرقیزه آرامي او یووالی دود کړي. شورا دا پریکړه هم وکړه چې د جماعت خطیبانو ته بوای چې د خپلو ویناګانو موضوعات اخلاقیاتو او بشري ستونزو ته ځانګړي کړي. ورسپانه وایي په تیرو وختونو کې هم د یکجهتۍ کونسل د مذهبي او فرقیز یووالي لپاره کار کړی دی خو پوښتنه دا ده چې د دې شورا اوسنۍ پریکړه به څومره مؤثره وي. ورسپانه کاږي په تیرو څو میاشتو کې حکومت د مذهبي کرکې خپرونکو پر ضد د اقداماتو او یو شمېر کسانو نیولو دعوې کړي دي خو آیا حکومت له دې اقداماتو سره بریالی شوی چې کرکه خپرونکو ته قوي پیغام ورکړي او که څنګه؟ د ورځپاڼې په اند که تیرو وختونو ته ولیدل شي نو دا ډول اقدامات ځکه نه دي بریالي شوي چې مذهبي ګوندونه په خپله په دې کې پاتې راغلي دي چې له خپلو لیکو کرکه یا نفرت خپرونکي کسان وباسي او یوازې یې کړي. د دې ناکامۍ لامل دا دی چې د ملي یکجهتۍ کونسل ځینې ګوندونه خپله له هغو ډلو سره ولاړ پاتې شوي دي او د هغوی ملاتړ یې کړی دی چې د نورو فرقو ضد ویناګانې او فعالیتونه کوي. ډان ورځپاڼه زیاتوي اوس باید مذهبي ګوندونه یوازې د وینا یا بیانونو تر حده نه بلکې په عملی توګه د اثبات یا ثابت کړي چې کرکه خپرونکي ویناګانې به نه زغمي او هغه خطیبان او ملایان به غندي چې په ټولنه کې فرقیز نفرت خپروي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو راځي چې وسم د الماس خان خلیل په غږ درته سندره در خبره کړو.
تا دنیا او دگدان دا خوخی پستر گو بینو تی صبری گنا تا غلطی زمو دخ پل زان دا دی غریبانا تی پر ما نکلی ودان دا وائی پیر زادا چی بے قبول نکما مرد شمز چی بی لطان دا shanti mida pigida ma pigida khuma talig shanti mida binashi nashayindi ruzgar talig shanti mida ho pigida ma pigida khuma talig shanti mida la 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 la
نشی نشایم دی روزگار تلک چاندی می
الماس خان خلیل په غږ مستندر اوریدل د کورمې د پیر قیوم سیمه اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د بسم الله جان په نوم د نجونو په ښوونځي کې د استادانو کمی پوره کړي. دوی مشال راډیو ته وویل حکومت دې د لومړنیو زده کړو ښوونځیو ته میډل او های درجه ورکړي. دوی وایي که حکومت ژر تر ژره د تعلیم اسانتیاوې ورنه کړي نو ګڼې نجونې به له تعلیمه بې برخې پاتې شي. چارواکي د پیر قیوم د اوسیدونکو غوښتنو ته څه ځواب وایي؟ په دې اړه د طارق اورکزي رپورټ اورو.
په کورمه ایجنسی کې د پیر قیوم سیمې خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د زنانو په سرکاري سکول کې د استادانو کمی هم پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل چې په سکول کې د سټاف کمی نه علاوه یو بل ستونزه دا ده چې څلورم جماعت نه پس ماشومان جنکې نور تعلیم دغه سیمه کې نشي ترلاسه کولی ځکه چې په سیمه کې دغه سکول تر څلورم جماعت پورې دي.
مو بشي ډېرې کمزوري دي بېخي تعلیم اجنه کمزوري روغلت هغه سره تعداد زیاته هغه درې دوه کسونې دي او موږ ته په کور د پنځه کسونې دا وشي او بل دا مو مطالبه ده چې موږ ته د سکولونو په کور د هایی شي یو میډل شي. خل غریبان دي پوست سکولو ته سدې ته سوای نه شي او ګوډي 1500 روپۍ مونی پیس راځي.
حبیب په نامه یو بل اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل چې دوی غواړي چې خپل ماشومانو ته تعلیم ورکړي خو په سیمه کې ورته تعلیمي اسانتیاوې نشته. دوی وویل چې که حکومت په سیمه کې تعلیمي سهولتونه زر تر زره ونه کړي نو ډېر ماشومان به د تعلیم ترلاسه کولو نه محرومه پاتې شي.
تعلیمي معیار خو کوم نه هسې کمزور دی خو کورسونه ستر دی. بل سکول کې سټاف کمایوي کلاسونه پنځه شپې وي او مسیون یا ټیچر سکوم یا غاو سره درې وي. نو یو جدید دور دی کې خو د مونږ بچی ماتلا تعلیم حاصل کې سبب همدا لیډی ډاکټر جوړیږي انجینیر به جوړیږي بل بل پوسټونه ته بسي. نو کدا تعلیم یې ونه کړو دا سټاف پرانه شو داسې کمپلیټ یو تعلیم ورکړی نه شي نو دا به تعلیم نه محرومه پاتې شي.
په دې اړه د تعلیم محکمې یو مشر سردار محمد مشال رډیو ته وویل چې د زنانو په دې سکول کې د استادانو شمیر دوی پوره کړی دی او زیاته وي چې که د نورو استادانو ضرورت وي نو د هغې لپاره به دوی پولیټیکل انتظامیې نه غوښتنه کوي. د تعلیم محکمې مشر دا هم ویل بسم الله جان په نامه دغه سرکاري سکول ته دوی اراده لري چې ورته د میډل درجه هم ورکړي. واضح دی چې په کورمه کې ډېر داسې نور سکولونه هم شته چې پکې زده کوونکي استادانو د کمی او نور تعلیمي سهولتونو د نشتوالي له امله یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
د قبایلي سیمې خیبر انتظامی چارواکي وایي په باړې او تیرا کې د نامنۍ او پوځي عملیاتو له کبله د لړنګو کړل شویو کورونو بیا ودانۍ عمل به د یوې ځانګړې فارمولې تر لاندې کوي. دوی وایي نړیوالې مرستندویه ادارې د سلګونو ورانو کړل شویو کورونو په ودانۍ کې ورسره مرسته کوي. خو د باړې اوسیدونکو د مشال راډیو له لارې له حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې نه یوازې د ژر تر ژره د بیا ودانۍ او بیا رغونې کارونه وکړي بلکې حقدارو خلکو ته د مرستې هم ورکړي. فرهاد شینوار په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته د باړې او تیرا د خلکو د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو تابعه کړې ده او دې لپاره به په اولنی پړاو کې نغد روپۍ ورکوي. په دې هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
څلور لکه روپۍ د دې مستقل جو ټول ورانو شوی وي او 1,60,000 روپۍ د دې پارشل ډیمیج لپاره دي. خو دې سره سره به نوره خیراتي ادارې چې دي هغه به هم راځي، حکومت نوره ادارې به هم راځي.
په باډا او تیرا کې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې په سلګونه کورونه وران شوي دي او په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي دي. په داسې حال کې چې اوس د باډې د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده، د یادې سیمې یو بې کوره شوی تن عبدالمیران د خپلو ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو غوښتنه کوي او وایي
اوس چې په یوه خوشحال کور پرې ده هیڅوک دې داسې کماوي خو پاغه څلور پنځه کلا چې خوشې شي اره ورانېږي. په دې کې د لیکلو وړه که اداره وي او که حکومت وي دا د ما ګوري چېره د خبره رو چې دا د ملک صاحب کور دی او دا د یو جد سړي کور دی نه چې کوم وران کورونه دي ترتیب ته ورته جوړ کړي. برای مهرباني دا د ما وي چېره پنځه میاشتې او شپږ میاشتې پات
یا د دې وي چې په باډه کې خواوشا شپږ کاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دلته د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمنۍ قائم شوې ده. خو بیا د تیرا په ځینې برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات دوام لري. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د قبایلی سیمو د لوبو ادارې چارواکي وایي د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د ځوانانو لوبې به د راتلونکي یعنی جون میاشت له لومړۍ نیټې پیلېږي. تېر مازدیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال چارواکو وویل د گورنر سولې لوبو په نوم دا سیالۍ به د پېښور په قیوم سټېډیم کې روانې وي چې پکې به ښځینه لوبغاړي هم برخه اخلي. لوبغاړي وایي د دې سیالۍ موخه د قبایلي سیمو د ځوانانو استعداد یا ټیلنټ ښکاره کول دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د لوبو د محکمې ډایریکټر ایاز خان تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره په لوی کچ د لوبو د میلې په اخلا د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دا لوبې به د جون د لومړۍ نیټې نه د پېښور په قیوم لوبغالي کې پیلېږي او دې کې به د قبایلی سیمو جنکۍ هم برخه اخلي.
بیڈمنٹن دے جوڑے کراٹے رے پدے کی فٹ بال دے والی بال دے دا باپ 31 پارے پلیئر سمر چی دی او دل ترازی کئی سپورٹس کمپلیکس تھا او پے کم جون نو بسم اللہ کی کس نو اگا گورنر سے خصوصی خواہش دارے چکم ٹیلنٹ پاٹا کی موجود دے جدا ز پروموٹ کرم ترقی وشی رکیلو نو حوالے سرا چکم دے لیڈیز پلیئر چکم دی اگی بم مون سر پدے کی ساتھ
دا گورنر امن لوبو پنوم دا لوبو دا دے میلے پا اخلا دا قبائلی سیمو دا اولمپک ایسوسیشن جنرل سکتر شاہد خان شنواری مشال ریڈیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو د دې میلې مقصد امن ته وده ورکول دي.
دا گیمز فرست ټایم کیږي ډومبای زل کیږي داسې قسم گیمونو د فاټا ځوانانو لپاره ډیر زیات ضرورت دی. دا یو امن پیغام دنیا ته ورکول دي. دې سره د زما د فاټا ځوانان مخکې د راتلو لارې بورتا سانیږي او دا به مخکې زی نه د ملک بلکې د خپل فاټا د پاکستان نوم روښانه کوي او دې فاټا ځوانانو د خړو خاورو د خړو گراؤنڈونو نه د تیګو د کانو نه ډیر انټرنیشنل پلیئر پیدا کړی دی.
په قیوم سټیډیم پېښور کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو د میله به د جون تر څلورمې نیټې پورې دوام ولري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د سلام پښتونخوا په دې پای کې د حیات افغان په غږ سندره در خپره کړو. په بله ګړۍ کې بیا موږ در سره یو.
کار میں پیدا کر دے
کھڑے دے تاچی زیرے را کھڑلو چی کار میں پیدا کھڑے دے پاس کے بو پوشی دتنا